دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن چهارشنبه ده د 1999 کال د سنبولې د میاشتې شلمه ده چې د 2009 کال د سپتمبر د میاشتې یولسمه کیږي په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
ملګري ملتونه وایي د افغانستان کړکېچ د هواري یوازنۍ لار بین الافغاني خبرې دي افغان ځواکونو د بدخشان دریمه ولسوالۍ هم له طالبانو ونیوله امریکا د پاکستانی طالبانو د مشر په ګډون 14 کسان نړیوال ترهګر وبلل
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې افغان دولت وایي په تیر اتلس کلونو کې یو ستر بدلون دا راغلی چې افغانان خپل د خوښې حکومت لري
د حکومت افغانستان یا مردم افغانستان زیر سایه سیاه رژیم طالبانی زندگی نمی
یو شمیر افغانان هیلمن دي چې د طالبانو سره دي د سولې خبرې بیا پیل سي
خوشبین یم چې مذاکرات به بیا شروع کیږي په دغه حالت باندې به نه پاتې
او نن د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده د بریدونو 13 کلیزه ده سمج د خبرونه زیاتره رپورټونه و د ورسته ځانګړي سوي دي خو اوس په دې سات خبرونه نو شبه آشنا او شکیب دوست تاسو وایي
السلام علیکم نن د سپتمبر په 11 نیټه امریکا پر نیویارک او د دفاع وزارت پر مقر پینټاګون باندې د القاعده د ترهګریزو بریدونو 13 کلیزه لمانځي د 2001 کال په همدغه ورځ د القاعده غړو په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز له دنګ ودانیو سره الوتکې وجنګولې امریکایي چارواکي وایي شاوخوا 3000 کسان په دغو بریدونو کې وژل شوي او زرګونه نور ژوبل شوي دي د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې ژوند کاوه له دغه برید وروسته د طالبانو نظام نسکور او په افغانستان او سیمه کې لوی بدلونونه راغلل اسامه په 2011 کال کې په پاکستان کې د امریکا په برید کې ووژل شو په نیویارک او واشنگتن کې خاص مراسم په پام کې نیول شوی دی د واشنگتن په مراسمو کې د امریکا ولسمشر وویل چې د طالبانو پر ضد به عملیات دوام کوي او د طالبانو د ځپلو لړۍ به دوام وکړي خاغلی ترامپ په ټوټر کې لیکلی دی چې امریکایان به هیڅکله د سپتمبر بریدونه هیر نه کړي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي تدامیچی امامات وایي چې د روان جګړې د پای ته رسولو لپاره باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي یمامت د سه شنبه پر ورځ ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې ټول شموله بین الافغاني مذاکرات مهم وبلل
د وروستیو ورځو او وروستیو اونیو پیښو دا وښودله چې په افغانستان کې اوږدمهاله کړکېچ سیاسي حالاتو ته اړتیا لري
ملګرو ملتونو وایي چې له بین الافغاني مذاکراتو نه ملاتړ ته چمتو دي تدامی چې امامات ټینګار کړی چې هر ډول جوړجاړي کې باید د ټولو افغانانو سیاسي او ټولنیز حقونه خوندي شي د افغانستان د سولې بهیر له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی ځکه چې امریکا له طالبانو سره خپل مذاکرات لغوه کړي دي
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بدخشان ولایت کرانه منجان ولسوالۍ نن سهار بیرته له وسلوالو طالبانو څخه نیولې ده د افغانستان د دفاع وزارت د وایم مرستیال فؤاد امان امریکا غږ ته وویل
و بزودی عملیات ها به شکل خیلی گسترده هم در
دیر جربه کندوز تخار او پلیخومری که پراخ عملیاتونه پیل شی دور زیمخ که مو پلیخومری که عملیاتونه پیل کرل تر اوسه د بغلان بلخ لاره پاکه شوی اوس د کابل شمال د لاره د پاکول لپاره عملیاتونه کوو
د دفاع وزارت وایي د مهال یوازې د بدخشان د 15 ولسوالیو په اطرافو کې طالبان حضور لري چې پر ضد یې پوځي عملیات روان دي طالبانو په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې
د امریکا متحده ایالاتو د پاکستانی طالبانو د مشر نور ولی محسود په شمول د بیلابیلو ترهګرو ډلو 14 غړي نړیوال ترهګر بللي او پر هغوی بندیزونه لګولي دي په دغو کسانو کې د پاکستانی طالبانو پر مشر سربیره د فلسطین د حماس ډلې یو قماندان مروان عیسی د فلسطین اسلامي جهاد ډلې د سرمنشي مرستیال محمد الهندي او د دغه ډلې د نظامي شورا غړی بهار ابول آتا د لبنان د حزب الله جهادي شورا لوړ پوړي مشان او خړی علي کرکی، محمد حیدر، فواد شکور او ابراهیم عقیل شامل دي. پاتې د اسلامي دولت یادایش مشان او خړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا کسان د سه شنبې په ورځ ناوخته په داسې حال کې نړیوال ترهګر بللي او بندیزونه یې پرې لګولي چې دا هیواد نن د سپتمبر 11 په امریکا کې د خونړیو بریدونو 13 کلیزه لمانځي. دغه وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دغه کسان له دې عمله نړیوال ترهګر بلل شوي تر څو د دوی د ترهګریزو پیښو د پلان او حملو مخه ونیول شي.
مخکې له دې چې نورو نړیوالو خبرونو ته ورشو، یو خبر لرو د افغانستان نه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ماشومانو د ګزرن یا پولیو یوه نوې پیښه د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ثبت کړې ده. د اروزګان د عامې روغتیا ریاست وایي چې پر ګزرن اخته ماشومه د ترینکوټ په ناقل آباد کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې کلي کې ژوند کوي. د 2019 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو د پیښو شمېر 1400 ته رسېدلی چې 8 پیښې په اروزګان، 15 په هلمند، 2 په کندهار او یوه پیښه په کونړ ولایت کې ثبت شوې ده. په نړیوالو خبرونو کې د امریکا ولسمشر د جان بولټن پر ځای د هغه مرستیال چارلس کوپرمن د ملي امنیت د سرپرست سلاکار په صفت ګمارل ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په ناڅاپي توګه جان بولټن له دندې لرې کړ او ویل چې نور په سپینې ماڼۍ کې د هغه خدمت ته اړتیا نشته. شافیا سردار پرې ریپورت لري.
ټاکل شوی وه چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د سې شنبې په دغه مطبوعاتي غونډه کې برخه ولري چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې د خزانې او د بهرنیو چارو له وزیرانو تر څنګ خبرې وکړي. خو د دغې غونډې 2 ساعته مخکې هغه د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د ټویټر د پیغام له لارې له دندې لرې کړی سو. جان بولټن پرون په خپل ټویټر لیکلی چې تیره شپه یې خپله استعفا وړاندې کړې وه، خو جمهور رئیس ټرمپ ویلي وه چې سبا به خبرې پر وکړي. امریکایي رسنیو ویلي وه چې ښاغلی بولټن په کمپ ډیوید کې د طالبانو سره د جمهور رئیس د پلان سوي ملاقات مخالفت کړی و، خو جمهور رئیس ټرمپ ویلي دي چې په خپله یې نه غوښتل له طالبانو سره وویني. دا دریم ځل دی چې جمهور رئیس ټرمپ په تیرو 3 کلونو کې خپل د ملي امنیت سلاکار له دندې ګوښه کوي. لدی وړاندې مایکل فیلن او جنرال ایچ آر مکماستر هم له دندو ګوښه سوي وه. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکو. د برتانیې د پارلمان کار ځنډول شوی دی. د سیاسي اپوزیسیون وکیلانو د اقدام د صدر اعظم بوریس جانسن لخوا یوه کودتا بللې او پتایلې ده چې مسله به محکمې ته راجی کی. وکیلانو له صدر اعظم نه غوښتي چې له اروپایي ټولنې نه د بریکزیټ د مودې د غځېدو درخواست وکړي. صدر اعظم جانسن وایي چې د بریکزیټ معامله به وشي، خو که اړتیا یې له کوم توافق پرته به هم له اروپایي ټولنې نه جلا برطانیه جلا کړي. اروپایي ټولنې د سه شنبې په ورځ د نوو کمشنرانو ګمارل پیل کړل. که برتانیا د وخت د تمدید غوښتنه هم وکړي، د ټولنې یو شمېر غړي به رد یا ویټو کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په تیرو 2 اونیو کې د پاکستان او هند ترمنځ په شخړو کې کمی راغله او دی چمتو دی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کولو کې همکاري وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي دي چې هند او پاکستان پوهیږي چې ده د مرستې وړاندیز کړی ده. د هند حکومت د ولسمشر ټرمپ د تازه څرګندونو په باب غبرګون نه دی ښودلی، خو نوې ډهلي کې چارواکو تل ویلي چې کشمیر د هند یوه داخلي مسله ده او د درېمګړي مداخلې ته اړتیا نشته. لبلې خوا پاکستانی چارواکو د ولسمشر ټرمپ له وړاندیز نه هرکلی کړی دی.
د جاپان د چاپیریال ساتنې وزارت وایي چې د فوکوشیما له اتومي بټۍ نه په راډیو اکټیو موادو ککړې اوبه د پاسفیک په سمندر کې وغورځي. په 2011 کال کې د زلزلې او سونامي له امله دغه بټۍ ته له زیان رسېدو وروسته له دغه اوبو نه د سون موادو د زیانمنو شوو نلونو د یخ ساتلو لپاره کار اخیستل کېده او په لویو ټانکرونو کې ساتل کېدې. د توکیو د برېښنا رسولو ادارې ویلي چې د دغه اوبو د زیرمه کولو لپاره ځای نشته. د چاپیریال ساتنې وزیر ویلي چې دوی ساده لاره همدا بولي چې اوبه د په سمندر کې لاهو شي. په جاپان کې کب نیونکو او جنوبي کوریا د حکومت دغه اقدام غندلی دی.
د خبرونو پای
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ زموږ زیاتره راپورټونه د سپتمبر و یو لسمې ته ځانګړي شوي دي. هله د خبرونه تر پای اوري. خو اوس براسو و دې رپورت ته چې د سپتمبر د 11 له بریده او په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له حضور څخه 13 کاله تیر شول.
د امریکا متحده ایالات له ترهګرۍ او افراطیت سره د مبارزې لپاره افغانستان ته راغله. افغان حکومت وایي چې له ترهګرۍ او افراطیت سره د مبارزې لپاره وخت ته اړتیا ده. دا چې څېړونکي په دې اړه څه نظر لري په دې باره کې پام وکړئ. رپورټ
د افغانستان له نوي نظام څخه 3 کاله تیریږي، خو لا تر اوسه هم ترهګرۍ او افراطي ډلې په دغه هیواد کې فعالیت کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی امریکا غږ ته وویل چې د امریکا په رهبرۍ نړیوال ائتلاف افغانستان ته راغلی او د دې لامل شوی چې افغانستان د طالبانو له شره خلاص او خلک په خپلواکه فضا کې خپل هیواد جوړ کړي. ښاغلي صدیقی وویل چې په اوس وخت کې طالبان په افغانستان کې واک نه لري، خو ټینګار یې وکړ په پوره توګه د افراطي او ترهګرو ډلو تر ماتېدو پورې به د امریکا او ناټو ګډ ماموریت په افغانستان کې دوام ولري.
رژیم طالبان دیگه در افغانستان حضور نداره. دیگه حکومت افغانستان یا مردم افغانستان زیر سایه سیاه رژیم طالبانی زندگی نمیکنه. یک رژیم که کشور ما را به عقب برد و میزبان تروریسم جهانی بود، دیگه او باعث یک رژیم وجود نداره.
خاغلی صدیقی د 2001 کال د سپتمبر 11 برید ټاکان ورکوونکی او بالا او ویل چې افغان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د غرب او متحده ایالاتو تر څنګ ولاړ دی. خو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر هلمند امریکا غږ ته وویل چې افغانستان په تیرو 13 کلونو کې په علمي او سیاسي برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودې، خو هغه څه چې د افغانانو تمه او توقع و هغه څه ونه شول.
کله چې ائتلافي ځواکونه ناتو امریکا دغه افغانستان ته راغلل، زموږ توقعات لوړ وو چې باید په څو کلو کې افغانستان په سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او تعلیمي برخه کې ارتقا وکړي، اما هغه ارتقا چې ولسونه غوښتله هغه لاسته رانغله.
د کابل پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی اسدالله وحیدی د سپتمبر 11 برید ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې لا هم معلومه نه ده چې دا برید ولې او چا وکړ.
کله چې د دوی په حضور کې شل دوویشت ترهګرې ډلې رامنځته کېږي، دا جدي پوښتنه ده څنګه امکان لري چې یو چېرته د نړۍ ستر قوت هلته پروت وي، د هغوی یو نیم لک پوځونه دې پراته وي چېرته؟ بیا د دا البته په وخت نه وخت غیر شي چې اوس هم د 15-14 ځواکونه خبره کېږي، پراخ استخباراتي حضور دې ولري، ځمکه او هوا باندې د دوی مسلط وي، ټوله ځمکه د ډرون او سټلایټ له لارې څارل کېږي، هلته د شل دوویشت ترهګرې ډلې وي څنګه امکان لري څنګه یو سالم عقل دا منلی شي؟ په دې خاطر دا پروژه به افغانستان قصدن او په شعوري ډول د جګړې، بدبختۍ او وژنو طرف ته یوړل شو.
د ښاغلي وحیدي پر وینا په امریکا کې د سپتمبر میاشتې پیښه په شعوري او قصدي توګه د افغانستان د بدبختۍ او تباهۍ لامل شوه. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د سپتمبر میاشتې په برید کې وژل شوي امریکایان به هیڅکله له یاده ونه باسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 FM 3.15.
د هم د افغانستان د اوسنیو حالاتو په باره کې رپورټونه. د ملي دفاع وزارت وایي چې ډېر ژر به د بدخشان په څیر په کندوز، تخار او بغلان کې د وسلوالو طالبانو په ضد پراخ عملیات پیل کړي، او نن سهار هم د بدخشان په ولایت کې د کرانو منجان ولسوالۍ د طالبانو له ولکې ایستلې ده. د بل خوا طالبانو له دوه ورځو راهیسې د تخار د درقد او ینګې قلعه ولسوالۍ په خپلې ولکې کې نیولې دي. رحیم ګل څروان په شمالي ولایتونو کې د جګړې په شدت رپورټ لري.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو په تیره بیا بدخشان، تخار او بغلان کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی او عملاً ولسوالۍ دواړو لورو ته لاس په لاس شوي دي. د ملي دفاع وزارت وایي چې د بدخشان د کرانو منجان ولسوالۍ نن سهار له طالبانو نیولې ده. د دې ولسوالۍ د لاجوردو معدنې هم تر ولکې لاندې راغلی دی. تر دې وړاندې وردوج او یونګان ولسوالۍ هم حکومت نیولې وې. د ملي دفاع وزارت په شمالي ولایتونو کې د پراخو عملیاتو یادونه کوي
و به زودی عملیات ها به شکل خیلی گسترده هم در
دیر ژر به کندوز، تخار او پلخمری که پراخ عملیاتونه پیل شی. دو ورځې مخکې مو پلخمری که عملیاتونه پیل کړل. تر اوسه د بغلان بلخ لاره پاکه شوی، اوس د کابل شمال د لارې د پاکولو لپاره عملیاتونه کوو.
د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې عملا د لسو ولایتونو په ولسوالیو کې جګړې روانې دي او په ډله ییزه توګه په ښارونو د طالبانو د بریدونو مخه نیسي.
موږ مطمئن یو که چیرته جنگ په همدغه شکل تر راتلونکو دو میاشتو پورې دوام وکړي، نو طالبان به پغه آخری حد پوری به دوی به تضیفیگی او لمنزه بزی.
خو بلورت طالبانو بیا د تخار د درقد او ینګی کلا او لسوالی نیولې دي. دا ډول طالبانو د پلوخمری جګړه لاله سو ورځو راهیسی پر مخ وړې. لا هم د کابل او پلوخمری لاره بند ده. د بغلان ترڅنګ طالبانو په کندوز کې هم حمله کړې دي. ځینې نظامی کارپوهان وایي چې د شمالي او شمیر ولایتونه ستراتیژیک دي، نو ځکه طالبانو پکې حمله ته زور ورکړی دی.
په شمال کې په دې ورځو کې دغه مخالف گروپونه چې دي ډېر شمال ته ځای په شمال کې ځای په ځای شوي دي. خصوصا قندوز ته څه وګورئ چې چیرې قندوز سقوط کوي هلته تخارو سمنګانو بغلانو بدخشانو دا ولایتونو منې ټول تاثیر کوي، ستراتیژیک ځایونه دي.
خو پخواني طالب چارواکي بیا وایي چې دا جګړه هیڅ لوري ته په ګټه نه ده.
که اردو دولت نیولی وي سهوه یې کړې ده، آرام آرامی و پرته دی وای بیا کل ساتلی سی که ینگی کلا طالب نیولی ده چرتی ساتلی سی خود ترتک تیما دا اغا جنگونه دی چه دا چریکی دول جنگونه دی ولایت نیسا پشاکه گا ولسوالی نیسا پشاکه گا.
د حالاتو څیړونکي په دې باور دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون له لغوه کېدو وروسته جګړې زور اخیستی او د سولې د خبرو د بیا پیل هم هیڅ څرک نشته.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، اجرایه ریاست وایي د افغانستان لانجه د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو پرته نسی هواریدلی. د طالبانو یو پخوانی چارواکی مولوی قلم الدین بیا وایي چې اوس هم د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هیله سته. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ لري.
د اجرایه ریاست مرستیال وایان امید میسم وی افغان حکومت په دې باور دی چې جګړه د افغانستان روانه غمیزه نشي هوارولی. امید میسم امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې طالبان هم په دې خبره پوهی.
یوازنۍ لاره دا ده چې د بین الافغاني دیالوګ چې صادقانه وي، اراده شتون ولري، که نیت خیر دلته شتون ولري، هغه پیل شي. افغانان ترمنځ کینی او د افغانستان نه جګړه کوم عامل ده سلی پاره دا جګړه دوام لري، هغه باندې غږیږي او د سیاسي یو حل لاره پیدا شي. حکومت له سیاسي لاره مسالمت آمیز لاره چې واقعا یو با عزت او پایدار سول تامین شي ملاتړ کوي.
همداشان امید میسم وی طالبان د جګړې لارې افغانستان هم نشي نیولې، نو ځکه د افغان حکومت باور دا دی چې د واقعي بین الافغاني ډیالوګ له لارې روانې جګړې ته د حل د لارې د لټولو لپاره که فرصت برابر شي افغان حکومت ملاتړ کوي. د دې اونۍ په سر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د قطر په پایتخت دوحه کې روانې خبرې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یوې خیزي پریکړې وروسته بې پیلې پای ته ورسېدې. خو په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د طالبانو یو خبري پاڼې علیمارت سره په مرکه کې ویلي چې طالبانو له امریکا څخه د دغو خبرو د بې پیلې پای ته رسېدلو په اړه وضاحت غوښتی دي. د طالبانو یو پخوانی چارواکی مولوی کلم الدین وایي د امریکا لخوا طالبان ته وضاحت وړاندې کول د طالبانو حق دی. مولوی کلم الدین امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو ته خوشبین دي.
زه خوشبین یم چې مذاکرات به بیا شروع کیږي په دغه حالت باندې نه پاتې. عرض مې داد چې ښاغلی ترامپ کومه پریکړه وکړه عجولانه وه، غیر موجه وه، دلیل نه لري، بې دلیله وه.
مولوی کلم الدین وایي امریکا په افغانستان کې طالبان سره سولې کولو ته مجبوره ده، ځکه چې طالبانو دغه پخواني چارواکي د وینا له مخې په سوله کې د افغانانو ترڅنګ د امریکا ګټه هم ډېره ده. د طالبانو دغه پخواني چارواکي که د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زیاتېدو په هکله وایي د جګړې دواړه ښکېلي غاړو چې د یو د بل څخه په شمالي ولایتونو کې کومې سیمې تازه نیولي نشي ساتلی.
نه دولت خپله ولسوالي ساتلی سي، نه طالب ولسوالي ساتلی سي. عامو خلکو ته ضرر ده، عام خلک پکې مړ کېږي.
طالبان او د امریکا د استازو ترمنځ په دوحه کې د سولې د خبرو د پای ته رسېدو وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د دغو خبرو په اړه څرګندونی کړي او ویلي چې دی اوس د سولې د خبرو د پیلېدو وړاندې د اوربن ټینګېدل غواړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
قدرمن اوریدونکو د یوې اونۍ په تیرېدو سره لا هم د کندهار روزګان لویه لاره د ترافیک پر مخ تړلې ده. په دې باره کې به مفصل رپورټ وروسته واوري، خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د روان کړکېچ پای ته رسولو یوازنۍ حل لاره د بین الافغاني مذاکراتو پیل دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تاداماچی یاماماتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د کلنی رپورټ ورکولو پر مهال ویلي چې افغانان د خپل راتلونکي په هیله په هکله اندېښمن دي. د بلې خوا یو شمېر افغانان وایي د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د سولې د مذاکراتو پای ته رسول دوی ته د اندېښنې وړ خبره ده. د خبر نور تفصیل له وحید فیض څخه واوري.
په داسې وخت کې چې ولسمشر ټرمپ ویلي طالبانو سره د سولې مذاکرات پای ته ورسېدل، عام افغانان اندېښمن دي چې د مذاکراتو پای ته رسول به نورې خرابۍ هم رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تاداماچی یاماماتو د امنیت شورا غونډې ته د کلنی راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د روان کړکېچ پای ته رسول یوازینۍ لار بین الافغاني مذاکرات دي.
The events of recent days
د ورستۍ ورځو او ورستۍ اونۍ په خداوه خدای چې په افغانستان کې اوږدمهاله کړکې سیاسي حالاره تړتیا لري.
د افغانستان حکومت هم د سولې خبرو ته ژمن دی، خو وایي چې باید د اصولو پر اساس د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنو سره سم ترسره شي.
The government of Afghanistan has welcomed
هر احتمالي تړون باید افغانستان د خلکو لخوا ومنل شي. د سمدستي اوربند اوږدمهاله او تلپاتې سولې او ثبات لامل او د اتلس کلونو لاسته راوړنې پکې وساتل شي چې پکې دیموکراتیک ارزښتونه، جمهوریت او په ځانګړې توګه د ښځو حقونه وساتل شي.
عام افغانان وایي سوله یوازینې هیله وه او هره ورځ د خلکو وژنه باید پای ته ورسیږي.
که از تو یک برج تازه یه چندین سال است که تو یاد نیکنی از اون از مسکین بیچاره که زیر پای پایمال شد و خونش ریخت، شهید شد و مادرش مرد، بچهش مرد، ایوانش مرد، کلش زندگیش مرد، ایره که یادش هم میکنه.
عملات خواه روز عملات است که از یک عسکر از اون مرده که این میگه من امرو از با گب نمیزنم، یک صدا روزانه که 200-300 تا یک هزار نفر ملکی میموره، ایره غمشه چرا نمیخوره.
لا د ټول سره سره د سولې د مذاکرات راتلونکي لا نامعلومه ده.
I don't think the effort to negotiate a peace settlement with the Taliban is
زه فکر نه کوم چې د طالبانو سره مذاکرات د تل لپاره پای ته رسیدلی وي. پوښتنه دا ده چې کله به بیرته پیلېږي. څنګه چې افغانان غواړي باید یو لبل سره کینی، اساسي پوښتنه هم دا ده چې آیا امریکا غواړي بیرته پکې ورګډ شي. دویمه پوښتنه دا ده چې ترامپ افغانستان کې د سرتیرو لشمیر سره څه کوي، راټیټ به کړي کنه؟
د طالبانو، افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د ملکی تلفاتو کچه هم لوړه شوې ده.
بیشترین قربانی، اساسی ترین قربانی از این ملت است. در صورت نبود صلح ما فکر نمی کنیم که طور یک راه حلی باشه که ما بتانیم از این جنگ و از این قربانی و از این تلفات ملکی جلوگیری کنیم.
د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات لته یو کال رهیسې دوام درلود، خو په کابل کې د یو امریکایي سرتیری او ملکی وګړو د وژل کېدو له کبله ولسمشر ټرمپ پای ته رسیدلی اعلان کړل. افغانان په دې نظر دي چې د سولې پرته بل لار نشته چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبل مخه ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
نن د سپتمبر د یو لسمی د ترهګری زبریدونو له اتلسمی کلیز سره برابر ده، او اتلس کاله مخکې د القاعده نو نسغړو په نیویارک کې د سوداګرۍ په دوو ودانیو د امریکا د دفاع وزارت او پنسلوانیا ایالت د څلور الوتکو په مرسته بریدونه وکړل او درې زره کسان یې ووژل. امریکایي چارواکي او د دې هیواد خلک نن په دغو درو سیمو کې د هغوی د یادولو او درناوي مراسم پر ځای کوي.
داسې ویل کېږي چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د ترهګرو د څار په لیست کې د څه باندې 1 میلیون امریکایي او بهرنیو کسانو نومونه شامل کړي دي. دا لیست بهر ته په الوتکه کې د هغوی د پرواز کولو د افرادو د تګ مخه نه نیسي، خو د هغوی پر سفر محدودیتونه وضع کولی شي. په 2019 کال کې د مسلمانانو یوې درویش کسیزې ډلې د دې لیست په اړه په محکمه کې پر حکومت عریضه وکړه. هغوی استدلال کوه چې نشي کولی په مناسبه توګه په لیست کې د خپلو نومونو د داخلېدو په مقابل کې دعوا وکړي او یا هم مبارزه وکړي. روانه میاشت یوې فدرال محکمې دا لیست غیر قانوني وباله. حسن شبلی یو له هغو کسانو دی چې په دې قضیه کې مدعي دی.
I've been waiting 15
years. کله منتظر یم په داس حال کې چې ما هیڅ غلط کار نه دی کړی دی حکومت له خوا په نه شوې او زورول شوې ما وران کار نه دی کړی لما سره د دویمه طبقه د خاروند تبا په شان چلند شوې زورول شوې او د مجرم په شان سره چلند شوې دی
د اسلامي روابطو د شورا او د امریکا د مدني ازادۍ د ټولنې په ګډون د ډیټابیس منتقدین وایي دا لس له ډېره وخته راهیسې مبهم معیارونه او پټ رازونه لري او د داسې کسانو نومونه پکې شامل دي چې هیڅکله باید هلته نه وای یو شمیر امریکایي قانون جوړوونکي لس د امریکا د امنیت لپاره مهم بولي
We are facing
موږ د نړیوالې ترهګرۍ په ځانګړي ډول اسلام پاله سخت دریځي او ترهګرۍ سره چې امریکایان او زموږ متحدین یې وژلي دي مخ یو موږ باید د ترهګرۍ د مخنیوي او د کومې ترهګریزې پېښې لکه دونه مخکې د پېښو په وړاندې پټې سترګې پاتې نه شو
فدرال قاضی انتونی ترنګا په خپله فیصله کې وویل دا پروګرام په اوسني شکل د امریکایي اتباعو هغه د قانوني تای مراحلو حقونه نه دي خوندي کړي چې اساسي قانون ورکړي او قانوني مقتضیات نه پوره کوي د پاملرنې موسسې څخه لي نام مصري وایي که په لیست کې د یو چا نوم راشي حتی که لرې هم شیری کار به بیا هم په معلوماتي سیستم کې پاته وي او د لرې کولو هیڅ کومه روښانه لارې نشته د قاضی پریکړه په دې معنا ده چې اوس باید دواړه مدافعین او شکایت کوونکي باید په دې پروګرام کې د تغییراتو وړاندیز وکړي وروستۍ پریکړه ښایي د روانې میاشتې په پای کې وشي
قدرمنو اوریدونکو د اټکل سره سم د نیویارک د ښار درې سوه درې څلوېښت اور وژونکي د سپتمبر د یولسمې حملې د اور وژنې په مهال مړه سول
ویلیام جی ګورملی له کوچنیوالي څخه غوښتل چې د اور وژونکي په توګه کار ترسره کړي او د نیویارک د اور وژنې په څانګه کې کار وکړي
هغه یوازې اور وژونکي نه و هغه یو جنګیالی و هغه له وړکتوب نه کله هم له کاره ځان نه و په شاته کړی کله چې هغه له سمندري ځواکونو سره کار پیل کړ نو هغه نوم د مخه د اور وژنې د څانګې په لست کې و هغه دې ته انتظار ویسته چې کله به د اور وژنې په ډپارټمنټ کې د کار لپاره وغوښتل شي کله چې د نوبت ورسید نو ټولې آزموینې په بریالیتوب سره ترسره کړې
هغه د نیویارک د اور وژنې د ډیپارټمنټ له خپلو نورو همکارانو سره د نیویارک دوه ویجاړه شوي ودانیو ته ننوتل تر څو ژوندي پاتې شوي خلک وژغوري
هغوی ټول په میاشتو هلته وو تر وروستیو شیبو پورې همالته پاتې وو هغوی په نوبت سره لاندې تلل هغوی د وروستي کس ته ژغورلو هلته وو دوی په خپله خوښه د وروستي کس ته ژغورلو پورې کار ته دوام ورکړو خو په زوره د کار له ساحې وویستل شو
د ویلیام جی ګورملی روغتیایي وضعیت د هغه د کار له امله خراب شو چې په خطرناکو سیمو کې د خوندیتوب له لازمو سهولتونو پرته کو د سپتمبر له یولسمې نېټې وروسته د هغه روغتیایي وضعیت خراب شو او د سږي په سرطان اخته شو چې د همدې ناروغۍ له امله یې په 2018 کال کې د 53 کالو په عمر خپل ژوند له لاسه ورکړ
Everyone knows 9/11.
ټول په هیګه چې د هغه سیه وضعیت د سپتمبر د 11 د پیښې له امله خراب شو خو حکومت انکار کاوه ځکه مسؤلین پوهېدل چې دوی ته باید پیسې ورکړل شي دوی د اطفایي کارکوونکو ته نو ویلي چې په هوا کې سرطان پیدا کوونکي او کیمیاوي مواد موجود دي
په داسې حال کې چې دوی د حکومت له ابتدایي ځواب څخه ناخوښ دي د هغه کورنۍ خوشحاله ده چې کانګرس او ولسمشر د ویلیام په شان د سپتمبر د 11 د پیښې د قربانیانو لپاره د تاوان د ورکولو له قانوني لایحې ملاتړ ښودلی
تاسو ته به دوی د سپتمبر په 11 او 12 نیټه یادو له هغه وروسته مو هیر کړل چې دا منصفانه نه ده دوی باید د تل لپاره په یاد وساتل شي
د مهمو خبرونو سرټکی اوري نن د سپتمبر په 11 نیټه امریکا په نیویارک او د دفاع وزارت په مقر په تګان باندې د القاعده د ترهګریزو بریدونو 13 کلیزه لمانځي د 2001 کال په همدې ورځ القاعده غړو په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز له دنګو ودانۍ سره الوتکې وجنګولې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازی تدامي چې امامات وایي چې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي د امریکا متحده ایالاتو د پاکستاني طالبانو د مشر نورولي محسود په شمول د بیلابیلو ترهګرو ډلو 13 غړي نړیوال ترهګر بللي او پر هغوی بندیزونه لګولي دي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بدخشان ولایت کرانو منجان ولسوالۍ نن چهارشنبه په سهار بیرته له وسله والو طالبانو نه نیولې دي
د امریکا ولسمشر د جان بولټن پر ځای د هغه مرستیال چارلز کوپرمن د ملي امنیت د سرپرست سلاکار په صفت ګمارلې ده. د برتانیې د پارلمان کار ځنډول شوی دی. د سیاسي اپوزیسیون وکیلانو د اقدام د صدراعظم بوریس جانسن لخوا یوه کودتا بللې او پته یې لیده چې مسله به محکمې ته راجع کړي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه پای ته ورسېدل. د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.